څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو اونۍ پیل شوې او له یو څو جزئي مواردو پرته د جګړې دواړو اړخونو تر ډیره پر خپلو ژمنو عمل کړی. همداراز واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خپل نوی راپور خپور کړی دی. تاندې څانګې اونیز پروګرام به هم په همدې خپرونه کې واورئ. سلام، دا خبرونه زه احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او په دې هیواد کې د ناټو د ملکی استازي دفتر په جلا جلا پیغامونو کې پر افغان سیاستوالو ټینګار کړی چې له یو اړخیزو اقداماتو د ډډه وکړي او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت دی ګټه واخلي. په افغانستان کې تر 3400 ډیر ملکیان په 2019 کال کې وشل شوي دي او په ایران کې 15 کسم د کرونا وایرس له کبله ومړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر هغه پیښو سخت اندېښنه ښودلې چې دې سازمان د حکومتي چارواکو عدلون بدلون بللې. یوناما نن په یوې اعلامیې کې ویلي له زورواکۍ یا نورې غیر قانوني لارو کار اخیستل، هغه هم په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي د کمیدو هڅې روانې دي، د سولې لپاره د افغانانو هیله له خطر سره مخ کولای شي. یوناما په دې خبر پاڼه کې پر ټولو لورو غږ کړی چې له زغم کار واخلي او اختلاف ته د خبرو له لارې حل کړي او د اساسي قانون نظم ته د درناوی وکړي. ملخو په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي دفتر پر خپل ټویټر ویلي چې د افغانستان لپاره وس داسې یو پړاو دی چې سیاسي مشران باید سره د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره یو ځای شي او د یو اړخیزو اقداماتو پر ځای دی آرام اوسي، خپلو کې د ډایلوګ او جوړ جاړې وکړي. د ناټو په وینا دا فرصت باید له لاسه ونه وسي. د یوناما او ناټو د کابل دفترونه د اندېښنې په داسې حال کې پډاګه کوي چې وروسته د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان په افغانستان کې د ثبات او همپالنې ټیم د خپل حکومت د جوړولو او همدارنګه د یو شمیر والیانو د عدلون بدلون غږ کړی. په دې لړ کې نن په پنشیر کې د پنشیر والی د عبدالله په ملاتړ غږ وکړ او د پنشیر ولایت د غونډو له تالار څخه د اشرف غنی عکس کوس کړ. همدارنګه ویل کېږي چې په سریپول کې هم د ثبات او همپالنې د ټیم د ملاتړو لخوا دغه ولایت ته نوی والی معرفي شوی دی. اخوا په افغانستان کې تر 3400 ډیر ملکیان په 2019 کال کې وشل شوې ده. شمیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یو ریپورت کې خبره کړې. د دې ریپورت پر بنسټ شنن خبر شو د تیر میلادي کال په ترڅ کې تر 6900 ډیر ملکیان ټپیان شوي هم دي. د یوناما په ریپورت کې د جګړې ټولې خواوې ملامت ګڼل شوې دي، خو د ډیرو ملکي کسانو د وژنو او ټپي کېدو مسؤل د حکومت ضد وسلوال بل شوې دي. په عین حال کې په بلخ او هرات ولایتونو کې سلګونو خلکو په جلا جلا غونډو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان هرکلی کړی. دوی په ټولو کاندیدانو او سیاسي لورو غږ کړی چې له زغم د کار واخلي او د انتخاباتو وروستي نتایج دې ومني. په ایران کې د دې هیواد د روغتیا وزارت چارواکو نن د کرونا وایرس له کبله د 15 تن مړ کېدل تایید کړل. دوی همدارنګه ویلي دي چې لس نوي د کرونا وایرس پیښې په ایران کې ثبت شوې دي. د ایران د روغتیا د وزارت ویان کیانوش دغه اعلان نن په دولتي تلویزیون وکړ، خو وی نه ویل چې وروستۍ یعنی 15 مړینه چیرې او کله رامنځته شوې ده. د فبروري په 20مه یعنی پرون په ایران کې د کرونا وایرس له کبله د دوو کسانو د وژل کېدو ریپورت ورکړل شوی و. همدارنګه د دې اونۍ په پایل کې دوه نور کسان په دې وایرس په ایران کې وژل شوي وو. اخوا په اروپا کې هم یو اتیا بیا کلن ایتالیا د کرونا وایروس لامل مل شوې ده چې د په اروپا کې د دې ناروغي لومړنۍ قرباني بلل کیږي. کرونا وایروس تر اوسه په چین کې چې اصلي مرکز یې د 2315 سلويختن وجلی دی او نړۍ په نور ووبش هوادو کې د قربانیانو شمیر تر 200 اوخت دی. د ایتالیا روغتیا وزارت پرون ویل چې مل شوې کس د وینیتو سیمه دی. د ایتالیا حکومت پریکړه کړې چې د وینیتو په هغه سیمه کې چې دا کس اوسېده د ټولو 3300 اوسېدونکو معاینه وکړي چې بل کس پکې په کرونا وایرس سخت نه وي. په دې سیمه کې حکومت لنږدې 50,000 کسانو وخت دی چې له خپلو کورونو راونوځي او په سیمه کې پر ټولو ډلهیزو غونډو لکه د کارنوال جشن، کلیسا ته یو ځای تګ او سپورتي نندارو باندې د یوې اونۍ لپاره بندیز لګېدلی دی. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی که هیوادونه په چټکۍ سره متحد نشي او عمل ونه کړي د کرونا وایروس د خطر د مخنیوي موقع ښایي له منځه ولاړه شي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر پرون ویل چې لا هم د دې موقع شته چې دا وایروس مهار شي او د لا زیاتې خپرېدنې مخه یې ونیول شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. و باورې چې په افغانستان کې په جګړو کې د تشدد د کمیدو پر ژمنه دواړو خواوو عمل کړی دی. افغان چارواکي تاییدوي چې طالبان هم په خپلو حملو کې کموالی راوستی.
کورنیو چارو وزارت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو کوم تعهد چې په دغه توافقنامه کې درلوده د افغانستان له مخالفینو سره، دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل کړي.
خو په عین حال کې په ځینو سیمو کې د ځینو جزئي مواردو او نښتو راپور هم ورکړل شوی دی.
جنګ د شل بالا دوه بجو سره چلان تر څلور بجو کې خو د خدای شیطان له پیبان شرکت
کولی. په نورو موضوعاتو کې و باوری چې په ایران کې د کورونا ویروس د پیښو له زیاتوالي وروسته په افغانستان کې هم د دې ویروس څخه اندېښنې پیدا شوې دي. همداراز په یو بل راپور کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې په جګړو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خپل نوی راپور خپور کړی دی. نور موضوعات هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به د تاندې څانګې اونیز پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د تاوتریخوالي د کمښت پر موافقې عمل شوی دی او کومه لویه پیښه نه ده رامنځته شوې. ځینې امنیتي چارواکي وایي چې له اورزګان، بلخ او پکتیا ولایتونو نه د جګړې راپورونه هم ورکړل شوي دي. د تېرې شپې له 12 بجو راهیسې د افغان حکومت، امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ د هغې موافقې په ترڅ کې پیل شوې ده چې د امریکایانو او طالبانو د استازو ترمنځ شوې ده. په ځینو ولایتونو کې ولس د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو، پکتیا، ننګرهار، خوست، لوګر او کندهار کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ پیل د خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. دوی لارو او کوڅو ته راووتل، خوښي او اتڼونه یې وکړل او د تلپاتې اوربند غوښتنه یې وکړه. د طالبانو او امریکا د هوکړې پر بنسټ د تېرې شپې له 12 بجو راوروسته په ټول افغانستان کې طالبانو پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او پر وسلوالو طالبانو به هم بریدونه نه کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې تجمن دي، وضعیت له نږدې څاري او د تیارسۍ په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروه امینی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې کومه لویه امنیتي پیښه نه ده رامنځته سوې او په هوکړه عمل سوی.
کورنۍ چارو وزارت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو کوم تعهد چې په دغه توافقنامه کې درلود د افغانستان مخالفینو سره، دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل کوي. کورنۍ چارو وزارت او په ټوله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه متحد دي خپلې وعدې ته، پورې کومه لویه حادثه نه ده رامنځته سوې، توافق باندې عمل شوی، اما کلی جزئیات به دورې په خاطر تفصیل شروع کړو.
خو په مرکز ولایتونو کې ځینې حکومتي چارواکي وایي چې د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ، د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ او د ورزګان ولایت چنارتو ولسوالۍ کې تیر شپه له دوه صبح وروسته جګړې سوي چې د دوی په خبره د چنارتو ولسوالۍ په جګړه کې دوه پولیس وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. دا په داس حال کې ده چې درې ورځې مخکې په حکومت کې وی سرچینی ازادي راډیو ته ویلي و چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه اتیا سلنه راکمیږي. سرچینی د همویلی و چې طالبان اوس مهال په ورځنی ډول نږدې پنځه بیا بریدونه کوي، خو دا شمیر به پنځلس ته راټیټ سي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی تیر شپه د ملي تلویزیون له لارې ولسته په پیغام کې ویلي وو په یوې اونۍ کې چې طالبانو د تاوتریخوالي کمولو هوکړه کړې، له احتیاط ډک عمل به کیږي او افغان امنیتي ځواکونه به وضعیت له نږدې او په دقت څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی وو کله طالبانو سره د دوی د هوکړه چې په یو اونۍ کې به په ټول افغانستان کې تاوتریخوالي په بیساري ډول راکمیږي په بریالیتوب عملی سي، د فبروري په 9 نیټه به امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړي. د وسلوالو طالبانو د نظامی چارو کمیسون پرون په یو خبر پاڼه کې چې رسنوی ته استولې والی کلی دي چې دراتلونکو شنبه تر ورځې به چې د فبروري 9 نیټه ده په ټولو ولایتونو مرکز او د بهرنیو ځواکونو پر ټولو اډو په کابل کې د حکومت پر امنیتي ادارو او پوځي اډو انتحاري حمله، راکټي حمله او نور داسې بریدونه ان کیږي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د نن ورځې د امنیتي وضعیت په اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. له دې وړاندې هر ورځ طالبانو او افغان حکومت د جګړو او د اوښتو تلفاتو په اړه اعلامیه ورکولې، خو نن ورځ تر اوسه هیڅ لوري دا شان کومه اعلامیه نه ده ورکړې. افغان چارواکي وایي چې له طالبانو پرته به د نورو وسلوالو ډلو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان وي.
د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې باید د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې هوکړې ته ژمن واوسي. د دې کارپوهانو له ډلې د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي چې د دې اونۍ بریالیتوب د باور د فضا له رامنځته کېدو سره بشپړه مرسته کوي. له ښاغلي کریمی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او د دې اونۍ د پیل د څرنګوالي په اړه یې په سر کې ترې پوښتلي دي.
دواړو خواوو فعلا کوم تعهد چې کړی دی دا تعهد خو تر اوسه داسې معلومیږي چې مراعت کیږي، خو زه زما په اند کوم پریکړه چې شوې ده دا تقریبا د مقدمه ده د اوربند دپاره او د موږ هیله هم دا ده.
کرمی صاحب، که چیرې د تاوتریخوالي اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، څومره د جګړې د ښکېلو غواوو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای سي؟
بخی ډیره چې خلک په احتیاط سره ګوري، که چیرې دا په موافقت سره سر ته ورسیږي که د په یاد وي د درې ورځو اوربند څومره یو مثبت انعکاس درلودو تیر کال، نو دا به هم داسې ډېر مثبت انعکاس ولري او اعتماد به پیدا شي، باور به پیدا شي په ټولو سطحو کې، هم د جنګ په صفوفو کې د دواړو خواوو کې، هم د رهبري په سطحو کې په دواړو خواوو کې دا باور اعتماد زیاتیږي. د باور فضا چې رامنځته شي دومره جرأت دې پیدا کیږي چې بل قدم واخلي.
ځینې خلک ممکن هڅه وکړي خالد اونۍ کمښت دغه له ناکامۍ سره مخامخ کړي. د افغانستان دولت هم دارنګه طالبان او امریکایي لوري ته څه کول پکار دي لپاره چې بدیالیتوب ته سره پای ته ورسي؟
تحلیل مې دا دی چې انشاءالله د سولې د پروسې غټ اکثریت په اصطلاح طرفدار دي، سولې دي، محدود څو کسان به وي چې هغه شخصي ګټې په اصطلاح د سعودونه په دې کې دي چې تشنج وي، جنګ وي، وبخړې وي، مایان په کې ونیسي. هغه ډېر محدود خلک دي د دولت په سطحه، د طالبانو په سطحه، د ایالات متحده په سطحه، دوی باید خپل استخباراتي کړۍ ډېرې فعالې کړي او دا خلک تثبیت کړي. شاید په سیاسي څیرو کې ځینې خلک پېژندل شوي هم وي، مګر د دوی په اپراتیفي قدمو کې باید استخبارات ډیر فعال وي چې د دوی اپراتیفي سطحو کې دا خلک تثبیت کی ځکه چې هغه عملاً بیا لاس پوت نه وي په منفي حرکات وي تثبیت کی مخنیوي وشي او په عین زمان کې مثبت تبلیغ باید وشي په دواړو خواو کې مطبوعات په دې کې ډیر سخت نقش لري کچیر دی سولې په اړه مثبت تحلیل او ارزیابي وکړي هغه دی بینی زیاته وښیو په همدې لار کې تبلیغ وکړو دا به ډیر په ګټه وي.
د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ پر اهمیت باندې خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مخکې مو په خبرونه کې واورېدل چې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو اونۍ نن شپه د نیمې شپې په 12 بجو پیل شوه او له جزئي مواردو پرته د جګړې دواړو اړخونو تر ډیره د جګړې د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. خو په روزګان ولایت کې وسلوالو طالبانو د چارواکو په وینا پر یو شمیر امنیتي پوستو حملې کړي دي. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو دا بریدونه په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو کړي دي. د روزګان خلک د بریدونو سخت اندېښمن کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور جزئیات.
د تاوتریخوالی د کمش د دورې له پیلېدو وروسته یعنی تر 12 بجو وروسته د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او دغه ولایت چنارتو ولسوالی یو ځل بیا د جګړو شاهدان وي. د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په چنارتو ولسوالی او مرکز ترینکوټ کې تیر شپه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پر مهال دوه پولیس وژل شوي او دوه تنه نور هم ټپیان دي. د چنارتو ولسوالی ولسوال فیض محمد حنیفی ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه 2 بجې د دې ولسوالی جنوب طرف ته چشمیر لسګونه ترسېدي د ګولاغا په نوم پر یو امنیتي پوسټ برید وکړ چې یادی جګړې د سهار تر 4 بجو پورې دوام وکړي. د وای د یادی جګړې پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو هیڅ پاره کره معلومات نه لري. ولسوال زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو ماینونه هم د جګړې په سیمه کې پاتې شوي چې غوښتل یې د پوسته پټاو کړي او سکوت یې کړي.
جنګ د شل بالا 2 بجو سره چالان تر 4 بجو کړي خو د خدای ساتنو د طالبانو شرکت ته خولي واغه خوځې مشته نه معلومه چې موږ 2 نفر زخمیان لرو. ونه خو طالبان جنګ چالان چې موږ قربان ته خو بیا مې زرات مو درلوده خو د تر تخوالي د کموالي په خاطر نه ده کله ول چې دی بچونه کې خو هغه د خدای دښمنانو بس هغه نقص کې پروا یې ونه ساتل. جان د شل بالا 2 بجو سره چالان تر 4 پوس
د چنارتو ولسوالۍ تر څنګ د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم تیر شپه د درنې جګړې شاهد و. د پولیسو په لیکو کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند چنارک سیمه کې هم وسلوالو طالبانو پر یوې امنیتي پوستې برید کړي چې پر مهال دوه پولیس وژل شوي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وشته خو هیڅ کره معلومات نه لري. د اورزګان ولایت مقام مسولین هم د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند په چنارک سیمه کې د وسلوالو طالبانو برید تاییدوي او وایي چې دغلته یو افغان سرتیری وژل شوی دی. د والی ویاند زړګي عبادی ازادي راډیو ته داسې وویل
تیر شپه 2 بجو شاوخوا د چنارک سیمه کې یو تن د خیزش پرسونل جملې څخه شهید لرو چې د وسلوالو مخالفینو د سنایپر انداخ په واسطه شهید شوی دی.
لدی سره د غراز د اورزګان امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې چیرې شپه شاوخوا یو بجو وسلوالو طالبانو د ترینکوټ شاراډوند په سرخوم سیمه کې د ملي اردو پرې وقرارګاه هم برید کړی دی. په ترینکوټ کې د شپږ امنیتي پوستو کمانډان شیرزی ازادي راډیو ته ویل چې افغان پوځیانو د یاد برید په وړاندې وسلوالو طالبانو ته غشماتونکي ځواب ورکړی دی. دی وای د یاد برید پر مهال وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته خو هیڅ پاره کره معلومات نه لري. بل خو بیا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دغه بریدونو سخت اندیشمن کړي دي. دی وای زیات خوشاله و چې نور به په افغانستان کې روانه جګړه ختميږي خو وای بیرته هغه هیلې چې دی لرلې په اوبوله هوسوي. د ترینکوټ یو تن اوسیدونکي سخی جان حسینی ازادي راډیو ته داسي وویل
چرپه صاحب دومره خوشاله وم چې لکه یو څوک چې د تازه د مور پلار مثال پیدا سي ان چې دونه خوشاله وم چې دغه کم دغه چې د سره کړی و چې ول تاریخوالی کم دی ان ورپر نامه استسولی او دلته چې خبر سم تیر شپه چې پر 12 بجې باندې ګور دی اوربن سره اعلان کړلی او تاریخوالی کم کړلی بیا پر 2 بجې باندې مثال په نارتول سوالی کې دغه سپ نور ځایو کې داسي دغه پوسټو باندې حمله سیوي جنگ را مستسوي یان چې دونه خوښنې سوم شرپه صاحب چې بیخي ډیر زیات خوښنې سو او غشتنه مداده چې مشته عمومي اوربند ګرسري وسی
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنی ته څه نه دی ویلي دا په داسال کې د چاپغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ټول هیواد کې امنیتی او دفاعي ځواکونو تامر وکړ چې پر وسلوالو طالبانو خپل حمله بندې کړي د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنز د موافقه لمخې د بیګاش پیله 12 بجو څخه د فبروري تر 19 پوري په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی کموي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
په ننګرهار کې د تاوتریخوالی د کمیدو د اونۍ د پایل په ویار جشنونه پایل شوې دي د ازادۍ راډیو خبریال سهارګل امیرزای د شپې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او ترې اورو چې ننګرهاریان ولې او څومره په څه دلایلو خوشاله دي امیرزای صاحب
مننه سلامونه تکل سي تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو ویل د اوربن پاړه باندې او د ډز بند کمخ پاړه باندې د تقنګرار کې بلا بل جشنونه سرته ورسېدل تیر شپه نا وخت هم ځینې ځوانان د جلال آباد خر مرکز راټول شوي او دوی خوشحالي ښودله او په ځمن کې په دولت او د دولت په سوال مخالفینو باندې غږ کاوه چې د دغه فرصت نه استفاده وکړي او دغه اوربند وغځوي اوربند وکړي د خلکو وینې فیدو ته نورې پرېنږدي او په خپل ولس باندې رحم وکړي همداراز نن سهار د سولې ولسي حرکت غړو هم په جلال آباد ښار کې راټول شوي وو او پیغام وړاندې کاوه خلکو د دولت سوال مخالفینو ته په خپله دولت ته چې اوربند وغځوي او سوله وکړي د تل لپاره د سولې په رڼا کې ژوند وکړي او یو بل وزغمي او د خلکو وینه تېده نه بنده کړي د دې ترڅنګ ځینې ورزشکاران چې د نور ولایتونو هم راغلي وو او د ننګرهار ورزشکاران هم ورسره یو ځای شوي وو نن په جلال آباد ښار کې په بایسکلونو باندې وګرځېدل او غږ یې کاوه په وسلوالو او همدارنګه په دولت باندې چې اوربند وغځوي او جنگ نو د تل لپاره بس کړي دوی هر کله یې کاوه درې وړو ډلو چې دغه اوربند اعلان شوی دی او بېرته هیله من شوي دي چې دغه اوربند به غځېږي او سوله نږدې ده او د دې خبره چې ډېر زر به سولې ته ورسېږي خو غوښتنه همدا وه چې که دوی دواړه غاړې یو بل سره وزغمي او اوربند وغځوي نو نور به هم خلک خوشحاله شي
ډیر زیاته مننه امیرزای صاحب قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال سهار ګل امیرزای او چې په ننګرهار ولایت کې د تاوتریخوالی د کمښت د اونۍ د پایل په مناسبت د ننګرهاریانو د جشنونو او د هغو د هیلو په اړه جزئیات راکول د یادونې وړ ده چې قدرمن اوریدونکو له تیرې شپې راهیسې د لومړي ځل لپاره د دواړو خواوو د توافق له مخې د افغانستان د جګړې په جګړو کې د تشدد پر کمیدو موافقه شوې ده البته تقریبا دوه کاله مخکې و چې د اختر په مناسبت ناڅاپه د دواړو خواوو لخوا یو اوربند اعلان شو او د هغه اوربند پر مهال د اختر په دریو ورځو کې د دواړو لورو ترمنځ دزبندی وشوه تقریبا یو سل پسلو کې اوربند وو خو هغه اوربند ډیر دی یو اړخ لخوا اعلان شوی وو او په هغه پسې طالبانو د افغانستان د حکومت د غوښتنې ته ځواب ووایه او په غیر رسمي ډول یې له خپلې خوا اوربند اعلان کړ مګر د اوسني تاوتریخوالي د کمولو د موافقې اهمیت په دې کې دی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په 40 کلنه جګړه کې د جګړې دوه ښکیل اړخونه د تاوتریخوالي پر کمولو موافقه کوي او تر اوسه پورې چې کوم راپورونه را رسیدلي دي دا تقریبا د یو غیر رسمي اوربند بڼه لري. د ورځې تر پایه او بلاخره د اونۍ تر پایه باید انتظار وباسو او وګورو چې بلاخره د دې اوربند نتیجه به څه وي او آیا دواړه خواوې به بیا هم پر خپلو ژمنو د اوربند د تاوتریخوالي د کمولو پر ژمنو د ژمنو ته دوام ورکړي او کنه. اوس ورځو کندهار ولایت. کندهار د طالبانو د تحریک د پیل اصلي مرکز و چې په نویمه میلادي لسیزه کې له همدې ځایه طالبانو خپل غورځنګ د هغه وخت د وسلو حکومت پر ضد باندې چې په هغه وخت کې په بیلابیلو سیمو کې په مختلفو ځایونو کې مختلف حکومتونه او سیمه ایزې ادارې جوړې شوې وې په هغه وخت کې دوی له هغه ځایه خپل فعالیت را پیل کړ تر هغه پورې چې په همدې نویمه لسیزه کې تر په وروستۍ دوهمه نیمایي د دې لسیزې کې وکولای شوی چې خپل حکومت جوړ کړي او د حکومت د افغانستان په ډیرو برخو باندې حاکم شو تر هغو پورې چې د 2000 کال په پای کې د امریکا د پاوځ د عملیاتو په نتیجه کې دا رژیم نسکور شو. کندهار ته ورځو د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. رښتینی صاحب، په کندهار کې چې د طالبانو د تحریک د پیل اصلي ټاټوبی دی، څه احساسات دي؟ د خلکو نظریات څه دي؟
تکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. اول خو باید یادونه وکم چې د تیر شپې راهیسې چې دا دی شاوخوا 14 ساعت تیریږي په کندهار ښار او ولسوالیو کې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ترلاسه شوی. البته په ځینو ولسوالیو کې چې د تیر څو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې بندې وې، هغه د تیر شپې دولس بجو وروسته فعالیت شروع شوی دی او هغه بندیز چې مخکې و هغه لیرې شوی. د خلکو سره چې موږ خبرې کړې دي، البته خلک د تاوتریخوالي کمښت نه ډېر خوشحاله دي. د دوی غوښتنه دا ده چې دغه کمښت په یو دایمي اوربند بدل شي. او بل یادونه باید وکړم چې د تیر ځل د اوربند سره توپیر دا دی چې دا ځل د وسلوالو طالبانو مشرانو خپلو جنګیالیو ته دا اجازه نه ده ورکړې چې ښارونو ته داخل شي. تیر ځل چې د درو ورځو لپاره لنډمهاله اوربند و، موږ ولیدل چې وسلوال طالبان په انفرادي او ډلیزه توګه کندهار ښار او د یو شمېر ولسوالیو مرکزونو ته داخل شول. خو او دینو ان د امریکای ځواکونو سره ګراکسونه واخیستل، خو لیدل کېږي چې دا ځل داسې نه دی. او په پرون ورځ کې چې کوم ټلیفوني پیغامونه چې د دوی مشرانو خپل جنګیالیو د لیږلي و، په هغو کې واضح توګه دا یادونه شوې و چې دوی ښارونو ته د تګ حق نه لري. او یادونه لکه مخکې چې موکره خلک په مجموع کې د تاوتریخوالي کمېدو ته خوشاله دي، ځکه چې په دې کې شک نشته چې د کندهار خلک د نامنوي د ډیرو جدي پیښو سره مخامخ شو. په تیرو اتلو کلونو کې په زرګونه کسان د جګړې په دواړو خواوو کې وژل شوي دي، ډیری کورنۍ بې سرپرسته شولې. نو له دې خاطر دلته خلک معمولي اوربند ته هم ډیر خوشاله دي او دا پر نیک پال نیسي او د دایمي اوربند او دایمي سولې غوښتنه کوي.
تیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی و چې له کندهار راپور راکاو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
دین محمد احمدی له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکلي د تاوتریخوالي کمښت کولای شي چې په افغانستان کې د دایمي اوربند لامل وګرځي. نقیب الله مغفور له هلمند لیکلي، اوس هغه وخت را رسیدلی چې ټول افغانان سره یو ځای شي او له دې فرصت څخه ګټه واخلي. جعفری لیکي د تاوتریخوالي کمیدل د سولې د پاره زیری دی. عزیز زابلی له ځنځیر نه لیکي، ډیر خوشاله یم چې طالبان له خپل دریځ څخه تیر شول او د تاوتریخوالی کمولی ومنل خدای دی وکړي چې تلپاتې اور بند هم وشي او راتلونکی کال او د راتلونکي کال په پایل کې د یوې باعزته سولې خاوندان اوسو. حکمت لودین له لشکرګا نه لیکي: له ماښام راهیسې چې دلته زه یم د کوم ډز غږ مې نه دی اورېدلی. او شفیق بریال د کندوز له دشترچي ولسوالۍ نه لیکي: په دشترچي ولسوالۍ کې د تاوتریخوالي اونۍ په آرامه او سوله ییزه توګه پیل شوه او له بېګا راهیسې جګړه نه ده شوې. خدای دې وکړي چې حکومت او طالبان له دې فرصت ته ګټه واخلي او دایمي سولې ته لاره پرانیزي. سموک کاکل آزادی رادیو اوری آزادی رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار له او د ماښام تر او و ورځې د اونۍ خپریږي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې نور راپورونه او موضوعات لرو او همداراز د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام تاندې څانګې هم خپریږي. خو لومړی اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
وروسته له هغې چې له یو شمېر ولایتونو څخه د تاوتریخوالي د کمیدو د هوکړې سربیره د وسلوالو طالبانو د ډزو او بریدونو رپورټونه ورکړل شول، د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې سپیناوی کړی چې دا عمومي اوربند نه دی او یوازې محدودې ساحې او مرکزونه دي چې وسلوال به پکې فعالیتونه نه کوي. د افغانستان په اړه بل خبر دا دی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر هغه څه سخت اندېښنه ښودلی چې د سازمان د حکومتي چارواکو روان عدلون بدلون بللې. یوناما نن په یوې رامې کې ویلي: له زورواکۍ یا نورو غیر قانوني لارو کار اخیستل، هغه هم په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي د کمیدو هڅې روانې دي، د سولې لپاره د افغانانو هیله له خطر سره مخ کولی شي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کیم نن په خپل ټویټر ویلي چې د افغان سیاسي مشرانو لپاره د جوړجاړي تفاهم وخت دی او باید له یو اړخیزو اقداماتو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې د ټیم ملاتړو نن په سریپول کې د نوي والي د ټاکلو خبرداري ورکړي او همدارنګه د پنشیر والي د خغلی عبدالله عبدالله په ملاتړ غږ پورته کړی دی. او په افغانستان کې تر 3400 ډیر ملکیان په 2019 کال کې وشل شوې. دا شمیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په یو ریپورت کې خبره کړه. د سیمې او نړۍ د خبرونو مهم خبر دا دی چې په ایران کې یو بل تن چې دا پنځم کس دی د کرونا وایروس لامل نن مړ شو. دا خبره د ایران د روغتیا وزارت کړې ده او ویلي دي چې 15 نوي د کرونا وایروس پیښې هم دغلته تایید شوې.
او اوس هم سپورتي خبرونه واورئ چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
د کاراتا د کیوکیشن سیالیو پنځم پړاو پای ته ورسید. د هرات ولایت د بدني روزنې د ریاست فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق سیا ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې له کیوکیشن تاتاکای سیوکیشن سبکونو له شلو کلبونو 246 لوبغاړو ګډون کړی و. د ښاغلي ضیاء په خبره د دغو سیالیو د جوړولو موخه د کاراتې د آزادو سبکونو د همغږۍ او په 1999 کال کې په ملي کچه د لوبو لپاره چمتووالی دی. خغلی زیا وایي په دغو سیالیو کې چې د څلور عمري کټګوریو یعنی 10 کلنو، 15 کلنو، 18 کلنو او د 22 کلنو کسانو ترمنځ وسوي، شپږ شپېته غوره لوبغاړو ته جامونه، مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د پاکستان د ګالف اماتور سیالي د څلور افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو کوربتو پاکستان کوي. دا سیالۍ چې د جمعې په ورځ پیل شوې د فبروري تر درویشتمې نیټې پورې به د پاکستان په لاهور ښار کې دوام ولري. په دغو سیالیو کې دوه ښځینه او دوه نارینه افغان لوبغاړو ګډون کړی دی. د پاکستان د ګالف اماتورو سیالیو کې د افغانستان او پاکستان د لوبغاړو تر څنګ د سیمې د هیوادونو یو شمېر نورو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. او کرونا له مالدیو سره د چین ملي ټیم کتنه تایلند ته وغځوله. د کرونا د ویروس د خپراوي د ویرې له امله د قطر د 2022 کال نړیوال جام سیالیو په لړ کې له مالدیو سره د چین د فوټبال د ملي ټیم لوبه تایلند کې کیږي. د نړیوال ورزشي خبري آژانسونو او د آسیا د فوټبال د کانفدراسیون د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې د کرونا د ویروس د خپرېدو له امله چین نسی کولای په خپل هیواد کې د لوبې ډګر ته ولاړ سي، نو ځکه دغه هیواد به دا لوبه د مارچ په 26مه نیټه د مالدیو پر وړاندې د تایلند په چانګ ارانا لوبغالي کې وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او سم ورزو د نورو راپورونو خبرولو ته یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په خپل یو نوی راپور کې ویلي دی چې په 2019 کال کې لزره افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشرې ازادۍ راډیو ته وویل چې شپږ کاله په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې ګراف نه دی ټیټ شوی چې دا د ملګرو ملتونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. راپور ښیي چې په 2019 کال کې ډیری تلفات د دولت د مخالفینو لخوا شوي دي چې تر ډیره په طالبانو پورې اړه لري، خو طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې د یوناما راپور بې بنسټه بللی.
سید رحمان د خپل لور سمیرا درد پوښتي. دوی له میدان وردګو ولایت دلته کابل ته راغلي ترڅو د مرستې لپاره یو ادرس پیدا کړي. د سید رحمان په وینا د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ کې 1990 کال کې د کورنۍ وغړي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې ټپیان شول. شپږ کلنه سمیرا چې یاد پیښه کې سخت ټپي شوي او اوس مهال نشي ګرځېدای، مور خویندې ورونه یې هم چې شمېر شپږو کسانو ته رسیږي په کور زخمي پراته دي. سید رحمان په خپل کلی کې د جماعت امامو، اوس د لاسنیوي لپاره هیڅ څوک نه لري. دوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جګړې کې د کورنۍ زور او ژړا لیدلې او نور نه غواړي چې کلی کې مرمۍ فیر شي.
بیا د اولادونه د ما د یوه وادنه ریو مخلی کور په طرف باندې دی، خو د حکومت قوای ور مخامخ شولې کاتور ریو ولسوالۍ ته بیا په دوی باندې شروع وکړه. ما و اولادونه او شپږ اولادونه او کار دغه ټول وویشتل. بیا ټول نګویز پورچه ولګېدلار، یو مریض مې و نفر در، یو مریض مې و پورچه یولس پورچه اته پورچه در یو داسل کېدلای دی. کوم کوم دغه ویو چې کنه چې ولایت ورشي غوی دا یو نشایون وویشتل، یو ته یو مثال شمالي و وویشتل، یو زور و وویشتل. موږ نه بنه چا په موږ به د خوای پکنه بل نه غوغه سیدین کای بل څوک نشته. دا غویای چې سوله روشه رو می روشه.
سمیرا په دردمن ځان راته وویل
مې د ودن تللې د مر سمې ومه ستي هغه پر یار کې اسکار ور باندې وکړ.
افغانستان کې سید رحمان ته ورته ډېرې قربانیان شته چې یا خپل د جګړې ښکار شوي او یا یې کورنۍ غړي. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې د شنبې په ورځ خپل تازه راپور خپور کړ. د یوناما د تازه راپور له مخې یوازې 2019 کال کې 10,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله وختې ده، چې 3,403 وژل شوي او 6,990 ټپیان شوي دي، چې 10% یې ماشومان او 20% یې ښځې دي. د یوناما د شمیرو له مخې افغانستان کې تیرو شپږو کلونو کې ملکي تلفات په پرله پسې توګه د 10,000 زیات دي. د دوی د شمیرو پر بنسټ یوازې د تیر کال په پرتله ملکي مرګ ژوبله 15% کمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما موندنې ښیي چې د ملکي تلفاتو 28% د دولت مخالفینو لخوا ترسره شویو بریدونو کې ثبت او پاتې 28% د افغان امنیتي او بهرنیو ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. په دې اړه د یوناما یا ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر فیونا فریزر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
We're concerned that there as a high number of civilian casualties
mung pa afghanistan ki da mulki talafato paada jiti andikhna laro mung da mulki talafato paada report sabto da re rapurno lamhi tar hagcha jagda wo na darawal shi da mulki wagado pa barkha ki ba talafat dawam lari
in 2009
da yunama da rapur lamhi tir kal da mulki talafato shmir ziato che wasal wiksalana da talibano shpana salana da afghan amniti zwakuno dol salana da daish dali aw at salana یوازې د بهرنوی ځواکونو لخوا ثبت شوی مخکې تر دې بیا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون 2019 میلادي کال د افغانانو لپاره یو خنړی کال بللی وو د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون په راپور کې راغلی و چې په 2019 میلادي کال په لومړیو نه میاشتو کې د ملکی مرګ ژوبل شمیره نسبت 2013 میلادي کال ته ډیره لوړه ده په راپور کې دا هم ویل شوی و چې په دې کال کې 1202 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له ډلې یې 2918 تنه وژل شوي او 1955 تنه ټپیان دي د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په راپور کې د ملکی مرګ ژوبلې 1% مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچول شوی و په دې پور کې د ملکی مرګ ژوبلې 14% مسولیت د افغانستان پر حکومت او بهرنیو ملاتړو ځواکونو اچول شوی و 15% مسولیت د داعش ډلې او 9% مرګ ژوبلې عملان بیا نامعلومې وسلوالې ډلې بلل شوی وي طالبانو بیا دا راپور رد کړی و دغه ډلې د یونما د تازه راپور په وړاندې هم جدي غبرګون ښودلی دی دوی د شنبې په ورځ د یونما د راپور تر خپرېدو وروسته یوه اعلامیه کې ویلي چې یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې له واقعیت نه لرې راپور خپور کړی افغان امنیتي بنسټونو تر اوسه د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې د غزنی هندوان په دې ولایت کې د خپل زاړه درمسال د بیا رغونې هیله لري
د افغانستان ولسمشر د هندوانو سکانو د عبادتخونې دپاره یو بودیجه منظوره کړې و انشاءالله ډېر زر به موږ د مرکز سره په تماس کې شو چې دغه درمسال هم په هغو جمله کې ورغول شي
د تاندې څانګې اونیز پروګرام هم واورئ اورېدو ته یې راسره اوسئ په ایران کې د کورونا وایروس د پیښو زیاتوالی په افغانستان کې اندېښنې پرولې دي عراق او کویت له ایران سره خپل سرحدونه بند کړي خو افغان حکومت وایي تر اوسه د سرحد د تړلو لپاره اړتیا نشته روغتیایي چارواکي وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په سرحد کې جدي کنټرول لري په دې اړه تفصیل د ناجی ساپۍ په راپور کې
د افغانستان د امیر اوختیا وزارت وای هغه وګړي چې د ایران لقم خارڅخه افغانستان تر اوړي د سوال لسورز لپاره قرنټین کیږي د امیر اوختیا وزارت ویان وحید الله مایار نن شنبه ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل روختیا وزیر په دې اړه لبیلابل اورګانونو سره بیړنې غونډه کړې او روختیا ټیمونو ته دند سپارلې چې جدي سره نه وکړي
وزیر صاحب بیړنې جلسه دی مختلف سکتورو سره ورنل چې پخې با صلاحیت نمائندگان او البته حضور دلوده چې دا که خواچه په چین کې و اړیکې کمې وې تصمیمونی ول شو چې په نیمروز او فرا کې ازون قندار کې تیمونه واستول شي چې هغه څوک خاصن چې قوم ناراضي پټنه وشي ته علي مایتي وخت شي
کورونا وایروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او له هغه ځای نور نړۍ ته خپور شو د چین حکومت پرون ویل چې په دې وایروس 113 نور اخته کسان مړ شوي دي د ایران حکومت پرون د کورونا وایروس له امله د سلور وګړو مړینه تایید کړه او وی ویل چې 13 تنه په دې وایروس اخته پیژندل شوي په مجموع کې تر اوسه پورې 213 تنه په کورونا وایروس مړ شوي دي تر سلور اویا زر زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي د غشان په ډیر شو نور هیوادونو کې سلګونه کسان په دې وایروس اخته شوي دي د په داسې حال کې چې عراق او کویت له ایران سره خپل سرحدونه تړلې دي خو افغان حکومت وایي تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې مخکې تر دې د هرات یو شمیر سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي و چې په هرات کې د کورونا وایروس پیښه ثبت شوې ده خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت دا څرګندونه رد کړې د سره هم مهاله افغان ډاکټر روح الله فیض وایي حکومت باید د نورو تدابیرو ترڅنګ د سرحد تړل هم د یو ممکنه اقدام په سترګه وګوري
کرونا وایرس یو وژونکی وایرس دی او تر اوسه د کنټرول لاندې نه دی راغلی وقایوي تدابیر دې ته ډېر ضرور او مهم دی مرزونو تړل د هوایي مرزونو او زمینی یعنی ګټې زیاته دی او د یوې د وقایي تدابیرو څخه امداد دی چې کیدای شي مسافرینو کې کوم مریض راشي یا اموال اجناس دلته راځي هغه شاید ملوث شي او خدای نه خواسته دا کرونا وایرس دلته سپریډ شي.
لدی ټول سره سره افغان حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د چین له ووهان ایالت افغان محصلین پلازمینې کابل ته رالیږدوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وسوایي دوی په ایران کې د کرونا ویروس د پیښو له ثبتېدو وروسته یو ځلې بیا په دې اړه غور کوي څو دغه محصلین په خوندي ډول افغانستان ته انتقال کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادی رادیو اونیس پروگرام تاندې څنګه پیلېږي، خو له هغه مخکې د خبرونې وروستی راپور. راجارام یوازینی هندو دی چې د خپل عبادت ځای د ساتنې په مقصد په غزنی کې پاتې دی. دی وایي کله به هم خپل وطن پرېنږدي، خو د ده په وینا هغه درمسال چې دی ساتونکی، پالونکی او عبادت کوونکی دی اوس په ډیر خراب حالت کې دی.
د غزنی تاریخي بالاحصار تر څنګ د شهر کونه په یوه څنډه کې په یوې زړې او نړېدونکې حویلۍ کې یوه بېوزله کورنۍ اوسي. دا د راجارام کورنۍ ده. حویلۍ چې په اصل کې درمسال دی په خطرناک حالت کې ده. د ځینو خونو چتونه یې سوري سوي، د کړکیو هندارې ماتې، د کور غولی کنډ کپر، د خونو ورونه یې مات، د کلا څلور کونجه دیوالونه یې درزن او د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. خو راجارام د دغه درمسال ساتونکی، فالونکی او عبادت کوونکی دی. دلته خاموشي ده. د راجارام له کورنۍ پرته بل هیڅوک عبادت ته نه راځي. راجارام یوازینی هندو دی چې د خپل عبادت ځای د ساتلو په مخه په غزنی کې پاتې دی. نور نو د هندوانو ټولې کورنۍ له دغه ځایه کډه سوې دي. رام وایي په غزنی کې د هندوانو 150 کورنیو ژوند کاوه، خو د نامنوی او جګړو له امله اوس د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. خو د رام په خبره که سوله راسي بیرته به راستانه سي. راجارام وایي کله به هم خپل وطن پرې نږدې او د دغه تاریخي او زوړ درمسال خدمت به کوي.
د دغه محبت چې کني 940 کاله تاریخ په دولت کې دی، اوس یې وضعیت ډیر خراب دی. مونږ دغه درخواست دی د محترم ډاکټر اشرف غنی نه چې اخی درې کاله مخکې په کانفرنس کې په کابل کې زموږ هم 50 کس هندوانو سرداران تللي وو، او هغې وویل چې د بابا پیرتناک په مندر باندې د جدي کار شروع شي، خو په دا درې کاله کې زموږ هم چونه خوړلو.
راجارام ناهیلی دی. دی وایي پلار او مور یې په دغه وطن کې پیدا سوي، لوی سوي او خاورې سوي دي، خو بیا هم په خبره یې چې دوی ته د وطن د بچیو په سترګه نه کتل کېږي.
کدا دولت زمونږ غم نه کوي چې مونږ نورو دولتونو ته وایي چې زمونږ داسې عبادت خانې دي په افغانستان کې، زمونږ دا کار نه کیږي. روډونه جوړیږي، مسجدونه جوړیږي، ممبرې جوړیږي، بسته بسته بلډینګونه په غزنی کې جوړ شو، د مونږ کار ولې نه کیږي؟
په ولسی جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازی اوتار سنگ خالصه بیا ډاډ ورکوي چې د نوي کال په پیل کې به دغه درمسال ورغول سي.
بودیجه چې په شان وزارت اجوقات کې اسناد ته مراجعه شوې دي، موږ هرڅو د نوي کال بعد د درمسال جوړیږي.
دا غزنی چارواکی هم د دغه درمسال درغولو ژمنه کوي. والی وحید الله کلمزی په دی اړه ازادي رادیو ته وویل پلاوی بټاکی له مرکز سره به تماس نیسي ترڅو د دغه مندر درغولو چاري پیل کړي.
پروسته کې د افغانستان ولسمشر دی حکم په اساس باندې د هندوانو سکانو د عبادتونو د پاره بودیجه منزوره کړي، ان شاء الله ډیر زر به موږ د مرکز سره تماس کې شو چې دغه درمسال هم په جمله کې ورغول شي.
د دغه ځای روڼاند او مدني فعالان هم وایي هندوان او سیکان د دې وطن بچان دي او هغې ته هم باید خپل حقونه ورکړل سي. له دې ډلې متی الله کمال فوري ازادي راډیو ته وویل
په دې هیواد کې پاتې شوي دي، د هیواد ته ژمن خلک دي، دوی د هیواد د حسین او د آبادۍ او د عمران په برخو کې ډېرې سترې قربانیانې ورکړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د هندوانو تر څنګ ډیری افغان سیکان هم له دغه ځایه کډه کولو ته اړ سوي دي او پاتې نور یې په سختو او ستونزمنو حالاتو کې ژوند کوي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې
څنګه درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د جنای په خوله ډیره دو روز تا چې تر سره کوون کې ډیر ځوانان دي دا اونې په دې موضوع خبرې کوي چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي،
یعنی غا ځان کم نور ترولې چې دایما تربور دی هغه نور خلک هم ناسي تربور ناسي
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې څه وي؟
خپل د خاله زوی مې وشتل، هغه مې وشتل بعد کور مې وته خلک نه دلته کابل ته په کابل کې بیا ګرځم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راو ګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې کټوپک یا توفنګچا وسی باید په جدي توګه دې ځوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسي نه لري کې.
د تاندې څنګه د خبرونه همایین هواد جوړ کړی او زرو یمادو می وړاندې کوم. په پایل کې د خبرونه د موضوع اړوند راپور له همایون هواد څخه ورو
د رواني اوګدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي لکبله داسې پیښې ډېرې رامنستکېږي چې یو ځوان را پاتېږي او بل وژني. قتل ته په عادي سترګه قتل او د اسبابو د موجودیت ترڅنګ احساساتي کېدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیښو په عواملو کې حسابېږي. د څرخپلا په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادوو د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. دی وایي په دې پښمانه دی چې ولې خپل د یو چا د ژوند په اړه پرېکړه کړې.
خپل د خاله زوی مې وشتل، هغه مې وشتل بعد کور مې وتښتل دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګرځم بیا دلته زندان ته راوستل دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما چې تا قزانه مشروع کار کول بس ما وښته
ولی نتلې محکمې ته ریزه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وښته.
بس ون دې بس حکومت کوړته ول خو هغه نه باندې کول. بس ما دغه چې د زړه د ژوند د ستنګ راهلم بس ما کارامه وښته
خو زړه خپل په زندان کې نو
خو ژوند دې بس تاګه چې پېښه سغوس خو په شی مانی کول د کار مې ور
هغه ژوند دې دغه ژوند سره څومره فرق لري؟ هغه وخت خوشاله
به دې دلته خو موږ تا د معلومې زندان دی بل پر سر نه یو دای حکومت بلاس کی بل حکومت بلاس کی د باندې لا خو بس هر شی مور خپل بلاس کی خو دل د باندې یو مجبوری سوک
په چله دي زی وزي قتل خونه کوي
یا نور بس توبه می هي
هغه د خلق په استلاوی نه ګرم وي په اسانی وهل ټکول کوي جنگونه کوي قتلونه کوي خو ځوانانو ته څه وای
خدا چې سې دي کو هغه هم کدا شکار ول خو زایل تدې بس زندان کې بل زیخ نه دي و دغه غشتنه دي من سم کار وکي سبقان ول
د پکتیا اوسیدونکو عبد الحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینت د دې سبب غني چې د ځوانانو ترمن زوق دی ډېری وي او کا وړه خبره هم کیږي کیسای تر قتل رسیږي.
د ډیر د ځوانان چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څوي نو که ډیر وړه خبرم سي نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرګي تر بنیت ته په ورسولای کی نو هغه رجګي بل تختار سره ورکی نو هغه یو بل ځان کم نه غني نو یو ورو رجګي د بل ورو وژني یو ملګری رجګي بل ملګری وژني دا کیسه ډیر دردون کیم دی. تر بنیت دغه یعنی سل په صد رول کلری یعنی هغه ځان کم نه ورترولي چې دایما تربور دی هغه نور خلک هم ناسي تربور ناسي نو دا ورته وړول پیغور کاری چې ما باندې لاس جک یا ماته تیز خبر وکړې ماته پیغور اک نو دای دی پیغور بدل یا کست مشتل باندې یا پژل باندې کوي.
دا خو سوسیدون کوي جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجا کومه خبره وي د چا سره دوی ډیر زر احساساتي کیږي. بلاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي یو کس واجنی په پایله کې دا قاتل لکورم وزي په کور کې نشي پاتې کېدای ځکه کوم کس چې وژلی هغه هم نه پرېږدي. په پایله کې دنه هر څه پاتې کیږي، تعلیم ترې پاتې کیږي، خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کیږي.
دینی عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل بیا ډیر سخت وي.
بیا د دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله پنځلس کاله شل کاله درس کاله ورځېږي ځوانان پکې مړ شي اخر بیا مهمانه باندې سره جوړ بیا دومره دښمندار ځوان دومره په مشکلې سي د ما یو ملګری وو دښمنۍ کړې و تقریبا شل کاله درس کاله د ما ته قصه کوله سي ورځ د شپه روانه مو ته پکم را سره او نو یو دی قانو کې باغوان او یا بل مزدور و بی لګولې بی غام پروت سپر سر ته پټوي خو ما ځان سره ارمان کو سي دغه ته ځوان وای د سي حالت براسي څه زه داسې خوب وکم او داسې دښمنداران دسې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نشي راوتلی دروازه مخته خوصه کوي نو قتل څه د هغه دښمنۍ ترې پیدا کیږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سخت دی په دې نه ارزي چې دغه ځوان سړی وکړي.
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي.
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل د سړي نه ځي نو ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې ده انسان ته د انسان مخکې د مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها، د جزا جهنم دا ابدی به دی په جهنم کې وي. دا ځکه چې انسان څه ده هلته ځان د وزلو حق هم نه لري، ځکه چې هغه د خدای پاک ابدي ده. لکه یو څوک چې مثلا قتل کوي، لکه داسې مثال دی چې چا یو کور جوړ کړي هغه وران کړي، خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کېږي او څومره جزا چې قتل ته کړي، هېڅ بدې ګناه ته به نه یې ټاکلي.
نور افضل عابد وایي لا چا سره که د ځوانانو یوه ستونزه راځي، دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وي، ښه ده چې په داسې مسایلو کې خپله فیصله کوونکي نه وي،
خپله ځان نه قاضي جوړوي او داسې پرېکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي. ښه دا ده چې ځوان باید له احساساتو کار وانخلي او تر څو پورې چې ممکنه وي حوصله وکړي، او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته رامخکې کیږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي. عدلي او قضایي ارګانونه شته، هغو ته د مراجعه وکړي. د کوم مشکل چې ورته مخامخ کیږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي، نه دا چې د ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني. دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه، ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی، کورنۍ یې په تکلیف وي، حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
دشمن راغی زپد والا سوم پات خدایا، ماخ پل ترکڑا ضرور پزن کی مات خدایا.
د چوبل ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه لمرستیال عبدالسبحان مصباح سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
مصباح صاحب، جنایي جرمونه ډیر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډیر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني، که له جرمي اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دې وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده. د دې تر څنګه د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګه له دې نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنې که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي، که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود کې ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي؟ یعنی کیدی شي سبب بل څوک هم وایي چې رکزم داسې کار وکړم، یا به پیسې ورکړم یا به انجلۍ ورکړم خلاص پشم. که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم همداسې دوام کوي، یعنی قتلونه به نور هم کیږي، نو څنګه کیدی شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترینه لاره د حل ده. په جزایی مسایلو کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي، په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له څارنوال نه او د قاضي نه چې په یو قضیه کې داخلیږي، په هغه رسمي توګه په جزایی مسایلو کې نه جرګه پکې حق لري د مداخلې، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابوالی ده. متاسفانه چې په افغانستان کې د قضایه موږ لرو او دا حل شوي هم نه دي، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو له خوا شوی. نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي، او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزان تطبیقیږي، راضی موضوع په یو جرګې باندې چې یو څو سپینګری هغه راضی د خپل د ذهن نه خبر هلې چې هغه بد فرهنګ نه ده، چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بدو کې دلته چې هغه اصلي هدف ته مونږ نه رسیدو. اصلي هدف چې مونږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کو، هغه له منځه ځي او په مقابل کې دا مسائل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسایلو سره داسې چلندونه کې چې د کراشي قتل وکړي او بل اخر ځای زندان وي؟
تر ټولو مهمه د حل لاره د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د ذهن تنویرول او داسې وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسایل جرمي بڼه لري. په دغو مواردو کې باید ډیره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کود که بس او اساسی قانون که بس داده چې بیخبری قانون نوزر نگرنل کیگی. پا جزایی مسائل که باید رسمی مراجعه تا برشی. مثلا یو چوک دا یو مشکل رو سره لری ورزی دی حوزه مربوطه دی پولیس تا دی اطلاع ورکی، چارنوال تا دی اطلاع ورکی چرا شو رو رزده دغه سری سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کرده. یعنی حتی که یو چوک مر هم کی، نو هغه به بیرته قانونی مراجعه ته وړاندې کوي، هغوی پوهیږي او بیا تعقیبیې. د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه اوسي، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي، ډیر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخېده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظې حوصلې ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډیره مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنګچه اوسي یا داسې شی اوسي چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لرې کي. یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې ته هم د پای ټک ږدو. تر بلې خپرونې مو الله مل شه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.